دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی ز بوريوال کاکړیم په دې وسه خبرونه کې مو هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې شاهین بونې رای وړاندې کړي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلی دی چې د غلطا په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هوا د با وشړل شي. د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدونو وروسته په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري مصالحتي جرګې کار پیل کړی دی او امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلی دی چې د غلطه په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هوا د بو شړل شي. سرپراز بوختی پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د قانوني افغانانو او قانوني پیژند پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه شاوخوا لس کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل دي او دوی به له هوا د ایستل کیږي. بوختی وویل چې دا پالیسي به د ټولو ګټو کټګریو افغانانو په ګډون په هغه کسانو هم عملی کیږي چې سوداګریزه یا سیاحتي ویزه لري. دا په داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نومبر د میاشت راهیسې په ټول هیواد کې د غیر قانوني بهرنیانو د ایستلو کمپاین پیل کړی دی چې اکثریت یې افغانان دي. په دغه پریکړه افغانستان او د بشري حقونو ادارو نیوکې کړي دي. حکومت ټینګار کوي چې دا اقدام د کومې ځانګړې توکمیزې ډلې خلاف نه دی. د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدونو وروسته په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري یویش کسیزه مصالحتي شورا کار پیل کړی دی. په دغه اړه پرون مشالی ډو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کولاچی ویل چې دا شورا به د قبایلي رسم و رواج د لاندې د خلکو شخړې هواروي.
تو ڈی آر سی ایک آفیشیل فورم ہے.
دا مصالحتی شورا یو رسمی فورم دی او دی لاندې با د قبایلو هر ډول کشالی هوارو. زه هیله من یم چې د دې شورا غړي با غیر جانبدار وي
او ایس ایچ او یہاں پہ موجود ہیں جن کی کوارڈینیشن سے انشاءاللہ یہ سارا معاملہ حل کیا جائے گا.
دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له کبله عدالتونه د ستونزو سره مخ کیږي او د خلکو ترمنځ د لانجو هوارې ډېر وخت اخلي. د اعلامیې تر مخه به د مصالحاتي شورا غړي رضاکار وي او په دوی کې به یوه خزینه غړي هم شامل وي. په کال 2013 کې د 15 آئینی بدلون په نتیجه کې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا یو برخه وګرځېده او هلته د پولیسو او عدالت نظام غځول شوی دی. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع په ملازی سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وجلی دي. د فوج د اماړیکو ادارې تیر شپه په یو بیان کې وویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د وسلوالو څخه وسلې او چودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه لسنه دي ویلې. بلخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر شوي دي او د دسمبر په 15 د جنوبي وزیرستان په سراروغه کې هم یو امنیتي سرتیری وژل شوی دی. روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر ځواکونو 233 بریدونه شوي چې شپږ سلویختې یوازې په ډېر اسماعیل خان کې رامنځته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پرون شمېرې خپرې کړې دي چې تر مخه روان کال په پولیسو په پېښور کې 9 او خیبر ضلع کې 1.5 بریدونه شوي دي او یوازې په پېښور کې له 10 پولیس سرتیري وژل شوي دي. د تازه شمیرو تر مخه روان کال په اپټ آباد، تورغر، اورکزی او ملکنډ ضلعو کې د کم وسلوال برید راپور نه دی ورکړل شوی خو ډېر اسماعیل خان او د صوبې په جنوبي ضلعو کې د کال په اوږدو کې پر پولیسو د بریدونو زیاتې شمېرې ثبت شوي دي. په دغه موده کې په بنو کې 12، لکی مروت کې 26، ټانګ کې 6، شمالي وزیرستان کې 8، جنوبي وزیرستان کې 2، هنګو کې 2، کرک کې 1 او کوهاټ کې پر پولیسو د 2 بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. او امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. واشنگتن د سمدستي اوربند لپاره د مخ په زیاتیدونکو غږ مخه ونیوله چې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس او عربو هیوادونو کوله. د امریکا سفیر رابرټ ووډ وویل چې دا پریکړه لیک له حقیقت څخه لرې دی او په ځمکه به یې یوه ستنه هم په حرکت کې نه وي راوستې. هغه د قرارداد په مرسته اعلان نیوکه وکړه او زیاته کړه چې دا کار په بیړه کې کړی او د غیر مشروط اوربند غوښتنه پر ځای پریښی ده. ګوتریش وروستو لاغې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت د وروستو شمیرو له مخه په غزه کې د سو ونیو د جګړې له امله تر 1,400 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا د دې خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د باجوړ امن جرګې غړي وایي دوی د امنیت لپاره د حکومت او امنیتي ادارو له کردار مطمئن نه دي.
ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ په ورځ باندې سیوا کی دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه ده معلومه، یو سړی نه دی معلوم، هر سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
په چمن کې د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد روان پرلت نن 50 ورځې پوره شوې. د قبایلي ضلعو سیاستوال وایي له دې سیمو سره په مردم شماري او حلقه بندیو کې زیاتای شوی دی.
پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,05,000 باندې دوه د ایم این اے سیټونه ورکړل شوي دي. بلخوا کې تاسو ګورئ په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې یو د ایم این اے سیټ ورکړل شوی دی.
د پاکستان د انرژي وزارت وایي د وابډا او بجلی د نورو محکمو کارکونکو ته به د مفتو یونټونو پر ځای په تنخواګانو کې پیسې ورکول کیږي. عام خلک څه وایي؟
چې څوک د مفت بجلی د یونټ استعمالوي نو دا دې ختم کړي شي. کدي عوامو له د سرویسز ورکې نو دا غي دې تنخوا اخلي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوس. تاسو موږ غلا مشال ریډیز خاوري رزو د خبرونی لومړی موضوع ته د خبر پښتن خوا په باجوړ کې امن جرګي خپل غونډه کړی دا او په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیتی حالاتو جاج اخیسته دي. د غونډې غړو هلته د حکومت او امنیتی ادارو لخوا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پر اخیستل سویو ګامونو د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. دوی ویلي چې دوی تر اوسه د حکومتي ادارو لخوا د امن لپاره چې کوم ګامونه اخیستل سوي دي پر هغه مطمئن نه دي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دی د امن پر ځای ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کړي او یا دې هم د دوی په وینا خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپله د ځان ساتنه وکړي. دوی وویل چې هلته بدامنی ورځ تر بلې زیاتیږي. د دوی په وینا پخوا به د وسلوالو او حکومت ترمنځ جګړه وه، خو اوس د دوی په وینا هیڅوک ځان خوندي نه احساسوي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ امن جرګې کې ویل شوي که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول وي نو هغه یوازې د ولسي پاڅون د لارې ممکنه ده. د دسمبر په اوومه د باجوړ په ښار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوي حکومتي ادارې د امنیت تر راوستو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند نمایندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډو ته وویل جرګه کې ډېرو خلکو داسې خبرې وکړې چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کړه نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډېر زیات مشرانو ویناګانې دا وې چې هغې غوسه وو، هغوی ته دا ویناوې چې یاره موږ ته که ټوپک آزاد شي او موږ که وسله آزاده شي نو موږ به خپل ځان ساتلی شو. خو زمونږ وینا د هغې مخالف او دغه فزد و من همیشه د پاره وازم دغه چټکړې چې کم ټوپه کې زمونږ لاسونه تر هغه دي دغه بدبختی او دغه بد نصیبی زمونږ تر دې حد پر جوړه ده چې موږ د تعلیم نه محروم یو، موږ د روزګار نه محروم یو، موږ د خوشحالۍ او ترقی نه محروم یو. دغه ټوپک له کبله نن هم چې دې ځینې مشران پکې دا غوښتنې کوي د هغې نه موږ دا پوښتنه هم وکړه چې آیا تاسو ته اوس نن هم ټوپک مارش ته نه څه.
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اګست میاشت کې جوړه شوې وه. د دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د ښار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګاډي چاودنه شوه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اګست ښار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلت اعلان شو چې د اګست تر شپږ ویشتمې جاري و. او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمشنرۍ او د پولیسو د انتظامیه سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په 14 نقطو خبرې شوې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ، هدفي وژنو، د قلنګونو د ټلیفونو ترڅنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فیډرې د ښار تحصیل جنرل سیکرټري عمران ماهر مشاد راډیو ته وویل هیڅ یوه وعده پکې پوره نشوه.
او ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ پر ورځ باندې سیوا کیږي او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقعاګان کیږي، نو څوک هم چې سپین جامع غوندي او 50 روپۍ او سیدیا لک شي او سیاسي رقم نه پر لخص سوچ لري، نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نه راوځي. او بلدار شي تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و، ځکه چې هغه د طالبانیزیشن حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ اوس چې کوم دی، نو دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه ده معلومه، یو سړی نه دی معلوم، خو هر سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشال رډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرلت او پاتونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نزه د خپل مشران نه اغشان تم توقع لرم دا غي غټه وجه ده چې په 14 اگست باندې موږ د فاسون اعلان کوو. دا مشران زمونږ د مخالف شو دي، موږ تغداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ ته دا پاکستان نه مني. په هغه وخت کې هم موږ ویل او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوي نه او موږ متحد شوي نه تر هغه وخت پورې امن ممکن نه دی. او دا بار بار جرګې کول، بار بار راټولول، زما خیال دا اغزان خلاصول دی او قام ته صرف خو دل چې موږ د امن د پاره راوته دیو.
ما جوړ کړی د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونو کې د پولیسو مشرانو ویلو دوی ژمن دي چې د بدامنۍ مخنیوی وکړي، خو دوی غوښتلي پولیس دې هم ورسره د قلنګونو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلنګ غوښتونکي د پولیسو ته وخی چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت نن 50 ورځې پوره شوې دي. دغه پرلت د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې پیل شوې دي. هلته پر احتجاج ناست خلک غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزی شرط دې ختم کړل سي. زموږ همکار شاهین بنری په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم سره خبرې کړې دي.
نو د دې پرلت نن 50 ورځې ووتې چې دغه پرلت روان دی. کوم چې د چمن سره کومه د افغانستان پوله ده، نو دې پولې ته نږدې د چمن د سوداګرو، سیاسي ګوندونو او پنډیانو پرلت چې دی هغه د 28 اکتوبر سره روان دی. نو نن 50 ورځې وځي د دې پرلت، او بیا په دې پرلت کې دوی له 7 نومبر څخه بیا کومه د ترانزیت یا کومه کاروباري موټران چې کلو هغه لار هم د احتجاج په توګه تړلې ده، تر دې مهال هغه لار هم بنده ده. خو دې پرلت وخت پر وخت د پښتنو کم ملتپاله ګوندونه چې دي د هغوی مشران راځي او دلته خپلې وینا کوي، د هغوی ملاتړ اعلانوي. خو نن دې پرلت داسې امکان شته، داسې ویل کېږي چې د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزی به هم دې پرلت ته راځي او دې پرلت کې به ځینې فیصلې چې دي یا پرېکړې چې دي هغه به کېږي.
شبنم صاحب، دې کې مونږه واورېد چې د مظاهرچیانو د بلوچستان د گورنر سره ملاقاتونه کړي وو، نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. دې کې څه تازه ملاقاتونه شوي دي؟ د چارواکو سره څه مذاکرات شوي دي یا د حکومت لخوا په دغه اړه باندې څه څرګندونې تازه مخې ته راغلي کنه؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو وویل چې گورنر چې وو هغه هم چمن ته ورغلی د دغه د پرلت د ځینو غړو سره ویلدل. دارنګه د بلوچستان د اطلاعات کم وزیر چې دی جان اڅکزی هغه دوه ځله د دې سره لیدلې دي د پرلت کمیټې د غړو سره. بیا د پرلت کمیټې د غړو یوه کمیټې 15 کسیزه کمیټې هم جوړه شوه چې دغه کمیټې کوټ ته لاړه. د کوټ ته بیا خیبر پښتونخوا ته او اسلام آباد ته هلته د حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ولیدل. بیا په دې کې په سنت کې هم ور باندې بیس وسو، خو در اوسه داسې نتیجې ته دوی نه دي رسېدلي چې دغه د پرلتوالو او د حکومت ترمنځ چې کومې خبرې دي یا کومې غوښتنې دي د پرلتوالو دا دي ومنل.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو خلق وای چې د پاکستان د سرشمیرنې او حلقہ بندیو په لړ کې له دې سیمو سره زیاتې سوې دي. د دوی په وینا په سرشمیرنه کې د یادو قبایلی زلو رښتونې سرشمیرنه یې آبادی نه د پډاګ کړل سوې بلکې کم کړل سوې ده. د دوی په وینا پر همدې اساس له دې سیمو څخه د قومي او صوبایي اسمبلیو څوکۍ کم کړل سوې دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی له دوی سره غږیدلې. راځي چې رپورټ یې واورو.
د انتخاباتي کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د پاره شپږ څوکۍ کمې شوې. دغه څوکۍ د قبایلي ضلعو نه کمې کړي چې د دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار وه. دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انضمام د پوره عملي کېدو پورې دغه څوکۍ نوې کمې کړې. د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی پخواني غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسې د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس د ترقۍ وخت شروع شو. د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې.
کوم ترانزیشن پیریډ دی د ایکس پارټا په کار خو دا و چې په دې کې په دې ترانزیشن پیریډ کې قبایلي علاقو له دا سیټونه مغه دولس په دولس پاتې شوي وي. چونکې ترانزیشن پیریډ دی او په دې کې لا مختلفې خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي. دومره خبره دا ده چې زما په ضلع کې لږ سرکل ماتشوی په کار خدا او چې د 17-18 چې کوم رولو د الیکشن کمیشن پاغي کې سرکلې ماتول دا بالکل چې کوم نه عیني او قانوني د نو په کار خو زما د حلقه او زما د ډیسټریکټ کې سلور سرکلې ماتشوی.
د انتخاباتي کمیشن د 13 نومبر د اعلامیه تر مخې د قومي اسمبلی د څوکۍ او شمیره د 302 نه 306 تر راټیټی شوه. دغه کې بعد 206 څوکۍ د خلکو پرای ډکیږي. شپېته د زنانو د پاره ولې لسته لګکیو د پاره ځانګړي شوي. د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پختونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 115 وي چې مګر د زنانو برخه شپږ وش او د لګکیو غړو برخه څلور ده. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثارباز مشال ریډیو وویل د څوکیو شمیره کمیتل ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي. خو د ده په خبره د دوی په سرشمیرنه هم اعتراض و.
مردم شماری چې کوم دی زمونږه حقیقي شمیره ده هغه نه ده شمارل شوی. که تاسو ګورئ په پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,05,000 باندې دوه د ایم این ای سیټونه ورکړل شوي دي. بلخوا که تاسو ګورئ په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې یو د ایم این ای سیټ ورکړل شوی دی. د ایم این ای سیټونه زمونږ هرگز نه کمېدل خو که زمونږ چرته حقیقي مردم شماری شمارل کې شوی وي دا د کروڑ نه اباو مردم شماری ده. زمونږ دیو زمونږ شمیره چې کوم دی 50,00,000 خوا ته راوستلې ده.
د دسمبر په اولنې نیټه د انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پختونخوا څوکۍ کمې شوې دغه اعتراض بې بنیاده بللې. دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابراون کړیو. کمیشن بیا لیکلي قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګاړې شوې. نو ورسره د خیبر پختونخوا صوبې شپږ د قومي او شپاړس د صوبایي اسمبلۍ څوکۍ زیاتې شوې دي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان د انرژي وزارت ویلي چې د وابډا او د بجلی د نورو کمپنیو افسرانو ته به اوس د مفت یونټونو پر ځای په تنخواګانو کې پیسې ورکوي. د پیسکو ویاند عرفان سلیم مشال ریډیو ته ویل چې د هغو مفت یونټونو د پیسو یو برخه د دوی له تنخواګانو پرې کیږي خو عام خلک د حکومت پر دې پرېکړه تنقید کوي. دوی وایي چې هیڅ چاته دې هم مفت بجلی نه ورکول کیږي. د دوی په وینا کوم خلک چې په کومه اداره کې کار کوي د هغه په بدل کې هغوی تنخواوې اخلي. عظمت علی شاه نور حال راکوي.
دا پاکستان د توانای وزارت امر کړی چې د وابډا او د بجلی نورو کمپنیانو افسرانو ته د بجلی د مفتو یونټو په ځای اوس په تنخواګانو کې پیسې ورکوي. د پاکستان لنډمهاله کابینې د اکتوبر په 16 د بجلی وزارت ته امر کړی چې د بجلی د کماوخت له وجې د بجلی په اداره کې کارکوونکو نه د مفتي یونټې واپس واخلي. د خیبر پختونخوا د بجلی ترسیل ادارې د پیسکو ویان عثمان سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د وابډا کارکوونکو ته چې کومې فری یونټې ورکول کیږي د هغوی ادارې نېشنل ګریډ سټیشن ته د هغې مفتو یونټو پیسې ورکوي.
اس کی ایک اماؤنٹ ہماری سیلری
دغه مفت یونٹو د پیسو یو برخاز لمنګ د تنخواګانو نه کټ کیږي مخکې به حکومت یونټي ورکولي خو اوس به پیسې ورکوي کمې چې به نه زیاتیږي خو د بجلی په نرخونو کې سیواوال راضي د کمې له وجې چې په افسرانو کې یو ناقراری ده
دا مردان اوسیدونکو فاروقتی مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی افسرانو نه زیاتې مفت یونټي د بجلی کارکونکو ته ورکول کیږي
نو دا عوام خدا مطالبه وا چې کوم خلق د وابډي ملازمین نه علاوه نورم چې څوک د مپ بجلی د یونټ استعمالي نه دا د ختم کړی شي اوس د وابډي افسرانو ټول 20% 80% خو نور ملازمین دیا دا غیم ختمولو مطالبه وا عوام چې دینم ختم کړل که دا سہولت کدی عوام له د سرویسز ورکې نو دا غی دي تنخواه اخلي
دا توانای وزارت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د فیصله تر مخه بعد ولسم گریډ نه د وشتم گریډ پورې افسرانو لا د مفتو یونټ پزې په تنخواګانو کې پیسې ورکوي دا مردان اوسیدونکو جنید ماندوری مشال ریډیو ته ویل چې د دې فیصله سره عام ولسته هیڅ फायदा نشته روان دی به یونټ ورکول اوس د یونټ پیسې ورکوي
خود دې بو چګم دې نو دغه عوامو باندې واپس بمونګه عام استعمال کوم خلکو باندې چې دې لوټ راځي حکومت له پکار دغه دې متعلقه محکمو له چې دغه چې کوم دوی ته فری یونټ ملاوي دي یا دوی ته بوز چیرې نو دې په بدله کې پیسې ملاويږي نو پکار چې د نور محکمو په شان دې دوی خپل محکمې دغه شان دې سو دغه جوړ کی چې مطلب دې بو چیرې نو عام ولس باندې ناراضي
دا توانای د وزارت د نوټیفیکیشن تر مخه به اوس د ولسم گریډ افسر ته 15000 روپے اته لسم گریډ افسر ته 20000 او د یوشتم گریډ افسر ته به 15000 روپے په تنخواګانو کې ورکول کیږي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د فاټا په خبر پښتونخوا د ورګډیدو څخه ورسته په لومړی ځل په لنډی کوتل کې د شخړو د حل یوست کسیزه مسالتی شورا کار پیل کړی دی دا شورا به د فریقینو په خوشه د ځای رسم و رواج للاری د مزکو پر سر د شخړو او نور لانجو هواری لپاره هڅه کوي د سرکاري اعلامې تر مخه په دې شورا کې یو ښځینه غړي هم شامل کړل شوې ده د سیمې خلکو د پریکړې هرکلی کړی خو وایي باید د دې غړي غیر جانبداره وي او د خلکو ستونزې بې له څه ځنډ هوارې کړي فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري
د خبر ضلعی ڈی پی او سلیم کلاچی ویلی چې دا ڈی آر سی یا مصالحتی شورا به قبائلی رسم و رواج مطابق د خلکو شخړې هواروي
تو ڈی آر سی ایک افیشل فورم ہے جس کے تھرو قبائلی یا جو بھی مسائل چل رہے ہیں تو ہم حل کریں
دا مصالحتی شورا یو رسمی فورم دی او دی لاندې با د قبائلو هر ډول کشالې هوارو زه هیله من یم چې د دې شورا غړي به غیر جانبدار وي په دې سیمه کې د روپو د لین دین او د زمکو لانجو په سر کومونو ترمنځ ډېر نښتې وشوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې خو اوس به داسې نه کېږي او موږ به هڅه کوو چې د دغې فورم له لارې لانجې زر هوارې کړو دې سره به په پولیسو او عدالتونو باندې بوج راکم شي او د فریقینو ترمنځ به لانجې نه غځېږي دلته به اسچو موجود وي او د هغه په سرپرستۍ کې به دا شورا ټولې معاملې هواروي پولینڈ کوتل کی او جنرل کونسلر او د ځوانانو کمیټه یو مشر اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وای چې قبایلی ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله عدالتونو پولیسو ته په مقدمو کې ډېر مشکلات دي او دا مصالحتي شوراګانې به د داسې کشالو حل د فریقینو په خوښه باندې د پخوانی روایاتو لاندې راوباسي
تنازی دی نو پاغه کې انتقالات او پټواری او دا نظام نشته دی په عدالتي نظام کې چې دی نو هغه به فیصله په اسانه باندې نشو کړای نو ډی آر سی چې دا یو ځان له کمره به یوي او دواړه فریقین برازي او پر ازمنده باندې بچی دی د ډی آر سی له وکور کوي او مطلب چې زمونږ رسم او رواج کومې الانجی او نو هغه ټول فیصله بچی غنه د ډی آر سی والا کا نو دا خبره شو خو ډی آر سی کې مخلص خلک په کار دي چې فیصله زر تر زر وشي داسې نه چې په عدالتي نظام غونډه دا مطلب چې کلونو ته
راوزی
لنډی کوتل کې په دې مصالحتی شورا کې یو خزینه غړې هم خستل شوی. امینا پردې وایي چې په قبایلی ضلعو کې خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي او اکثره وخت پکې د کورنی تشدد ښکار کیږي او دا ډېره ښه شوه چې په دې مصالحتی شورا کې یو خزینه غړې هم شامله شوه او ځایي ښځې به ورته په اسانۍ سره خپلې ستونزې وړاندې کوي.
زیاتې مسلې ورکې د جایداد وي، جایداد 90% ښځو ته دلته نه میلاویږي. بیا ورپسې وي د ډومیسټک وایلنس مسلې، نو هغې ته باید چې داسې څوک وي چې هغه سیم جینډر وي، نو هغې بیا هغه سایکولوجیکل سیفټي فیل کوي او هغه بیا حق حاصلولو دپاره آواز اوچتولی شي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی. د اف سی آر نظام لاندې د جرګې پخوانی حیثیت ختم شوی، خو په تېر حکومت کې په قبایلي ضلعو کې جرګو ته آئینی تحفظ ورکولو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازی شوی او د هغې لاندې د مرستیال کمشنر په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم هم د متبادل ثالثي کنسولونه جوړ شوي او که کوم فریقین غواړي چې د پولیسو عدالت په ځای د جرګو له لارې خپله کشاله هواروي، نو دوی کولی شي چې د ثالثي دې کنسولونو سره رابطه وکړي او خپلې مقدمې په خپله خوښه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا د مالوړونکو لاریو او د اډو مالکانو اتحادیې ویلي چې پر انډس های وی د ټاکل سوي وزن پر سر د جرمني پر ځای دي د زیات مال وړونکو لاریو پر ضد ګام پورته کړل سي. د دوی په وینا په لاریو کې باندې د جرمني لګولو پر ځای دي په هغه لارۍ کې تر ټاکلي مقدار زیات وزن راکښته کړل سي. دوی دا څرګندونې پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال کړې دي. دوی په دې اړه عدالت کې یو مقدمه هم کړې وه او عدالت هم د نېشنل های وی چارواکو ته امر کړی او چې په لاریو کې تر مقدار زیات وزن دي راکښته کړل سي. غلام غوس په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د مال وړونکو لاریو او د اډو د مالکانو اتحادیې په کوهاټ کې په انډس های وی باندې په مال وړونکو ګاډو کې د زیات وزن په سر د جرمانو په ځای د ټاکلې شوي وزن نه د زیاتو مالونو د وړلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د مال وړونکو ګاډو او اډو د مالکانو د اتحادیې جنرال سیکرټري سکندر خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ ټنل سره نږدې په وزن کانټه باندې د جرمانو وصولولو په ځای دي د کوهاټ ډیویژن او سړکونو انتظامیه د غیر قانوني زیات وزن د مالونو د وړلو مخنیوي وکړي.
په پاکستان کې چې کوم وزن امپلیمنت شوی او ټول پاکستان په عمل کړی دی، کوارډ په عمل کې، کوارډ چې کوم انتظامیه ده آئی دی په عمل کې، څه چلې پکې دا څه مجبوري ده څه داسې آئی باندې چې یاره آئی بستر کې پټې کړي پل پور چې کوم نیرو دا کوم وزنونه چې دغه شوي امپلیمنت شوي سپریم کورټ او های کورټ فیصله کړې هم په دغه باندې چې کوم نیرو دی روان شي او په دغه باندې چې کوم نیرو دی چلې کې جرمانې نه لی چې دی بس جرمانې چې کوم نیرو دکانداري شروع کړې ده او بس په 50 نو په 100 ټن کې به ګاډي پرې دي.
د اطلس حاجی په نوم د اډو او مال وړونکو ګاډو دی فیاریه یو غړی مشال ریډیو ته وویل چې د قانون مطابق د هر ډول مال وړونکو ګاډو د وزن د حساب لپاره مختلف حدونه ټاکلې شوې دي او په کار د پدې عمل یقیني کړي شي.
دا د 17.5 ټن 2 ایکسل چې دا 17.5 ټن دی، 3 ایکسل چې دا 27.5 ټن دی، 4 ایکسل چې دا 39.5 ټن دی، 5 ایکسل چې دا 48.5 ټن دی او 6 ایکسل چې دا 58.5 ټن دی. دا ټول پاکستان این ایچ اے او موټر وے دا قانون دی. دا سمره چې اوس د غیر قانوني ګارډ اف لو دا په دې کوارډ ان 55 باندې ده. د دې وجه دا ده چې دا یو ان 55 کانټا کوارډ ټنل تر چې لګېدلی دا سکر پورې دا یو کانټا ده بل نشته. زیات تر مالونه د چای د بلوچستان په دې لار واپسی راځي.
د محمد شاه په نوم یو بل ترانسپورټر مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ په نورو وزن کانټو باندې د زیات وزن وړونکو گاډونه یا خو د مقرره حد نه زیات وزن کموي یا یې واپس کوي. نو هم دا رقم تګلارې دي د کوهاټ ټنل سره نږدې د وزن کانټې لپاره هم جوړه کړې شي.
سنجانی باندې دا وزن کوزیږي واپس کوي گاډۍ، هغوی جرمانه اخلي خو گاډۍ واپس کوي لوډ کې واپس ځه مخکې نه پرېږدي تلو ته. پاټک کانټه باندې گاډۍ واپس کیږي مخکې به نه ځي، وزن برابر کوي را ځه. موږ چې دیم د قشان دا طریقه اختیار کړي چې وزن گاډو والا تکلیف داسې میلاو شي چې بای کم وزنې گاډۍ دي، هغوی له خیر ټیم ورکي لس ورځې ورکي پنځه ورځې ورکي جی بالکل وارننګ ورکي چې کم گاډۍ اوس راډک شوې دي، مثال کې چې هغه ورسی خپل منزل ته خداغې نه روس ته دی بیا چې کم گاډۍ اچھا کوته پته ولګي یو ټیم له مقرر کړي.
تر دې دمه د چارواکو لخوا په انډس های وی د زیات وزن وړلو په ضد د اډو او گاډو د مالکانو د غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې پېښور های کورټ په مارچ 2023 کې د اډو د مالکانو لخوا هم په دې اړه د درج شوې مقدمه په فیصله کې د نېشنل های وی او موټر وی چارواکو ته د مقرر شوې وزن نه د زیات وزن وړونکو گاډو نه د اضافي وزن د کوزولو امر ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. شاهین بنری څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلي دي چې که دغلته په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواده به وشړل شي. د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدونو وروستو په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډسپوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري مصالحتي شورا کار پیل کړی دی. د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کلاچی په دغه اړه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا شورا به د قبایلي رسم و رواج د لاندې د خلکو شخړې هواروي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع په ملازی سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وژل شوي دي. د فوج د عامه اړیکو ادارې SPR تیره شپه په یو بیان کې وویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 15 ترهګر وژل شوي دي. کمی وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه لاس نه دی ویلي. روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر ځواکونو 230 بریدونه شوي چې شپږ سلویخت یوازې په ډېره اسماعیل خان ضلع کې ترسره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پرون پرې کړل شوې شمېرې ښایي چې روان کال په پولیسو په پېښور کې 9 او خیبر ضلع کې 10 بریدونه شوي دي او یوازې په پېښور کې 10 پولیس سرتیري وژل شوي دي. امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. واشنگتن د سمدستي اوربند لپاره د مخ په زیاتېدونکي غږ مخه ونیوله چې مشري یې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس او عربو هیوادونو کوله. ګوتریس وروسته له هغې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت د وروستو شمیرو له مخه په غزه کې د سو ونیو د جګړې له امله تر 1,470 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا و د دې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د بشیر حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په درشل کې امریکا د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر چارواکو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان پنشه شوي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې شکیل وو. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سرغړونو د ویزي د بندیزونو خبر ورکړی دی. طالبانو ویلي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکیل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانې وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري، هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لاره نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپېڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګذار بلل کېږي. د دې پرېکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي، او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګېدلي چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسې او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10مه نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي میرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو د څانګې مرستیالې پر خپلې ایکس پاڼې په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیل یې احمد تکل راکوي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه راروانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی لومړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري یې کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل، او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د دسمبر په 12مه د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بله غونډه جوړیږي څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د جګپوړي چارواکي همدارز وویل هغه ښځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپله ویب پاڼه لیکلی دی چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازی خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوي شتمنۍ د آزادولو لپاره یوه بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 8 ورځو راهیسې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان په ګډون په نړیوال رسنیو کې په دې اړه بحث روان دی چې د حقانی شبکې مشر او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر ډیر مودې د پاکستان په پاسپورت سفرونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه تر اوسه دا خبره منلې او نه یې رد کړې ده، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلې. خو د سیاسي او سیمیزو چارو شنونکي دې موضوع ته بیل بیل نظرونه لري. تفصیلی لنډې د میورست
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه نه رد کړي او نه یې هم منلي دي چې ګواکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی تر کلونو پاکستانی پاسپورت استعمال کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچی د دسمبر پر 1 په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د یو پښتني په جواب کې وویل دا په دې اړه کره معلومات نه لري، نو ځکه شایي بل وخت ور باندې تبصره وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان په دی نیوز ورځپاڼه کې خبریال عمر چیما خبر ورکړ چې سراج الدین حقانی تر دې وروستیو کلونو پاکستانی پاسپورت کارولی او قطر ته سفرونه کړي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې یوازې سراج الدین حقانی نه بلکې په زرګونو افغانانو هم پاکستانی پاسپورټونه کارولی دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر او د 2020 کال د اگست 15 پر افغانستان د واکمنو طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی. نوموړی نه یوازې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی، بلکې امریکا د هغه پر سر 10 میلیونه امریکایي ډالر انعام هم اعلان کړی و. د 2008 کال د جنوري پر 14 د کابل پر سرینا هوټل په برید کې د یو امریکایي په ګډون 6 تنه ووژل سو. امریکا د هغه برید د پلان جوړولو په تور سراج الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي او د هغه پر سر 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه اعلان کړه. اوس پښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربیره سراج الدین حقانی رښتیا هم د یو عام کس په څیر پر پاکستانی پاسپورت قطر ته سفر کړی او که څنګه. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې هغه خبري اترې لنجدې څارلې وی چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری پر 9 دوه اړخیز تړون لاسلیک شوی و.
نوموړی وایي دی فکر نه کوي چې سراج الدین حقانی دی یا پاکستانی پاسپورت درلودلی وي او یا دی هم د قطر په خبرو اترو کې شریک شوی وي.
د پاکستان پاسپورت ترلاسه کول دا یو ډیر عادي امر ده. د طالبانو پخوانی مشر اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت باندې سفر کول او پاکستانی شناخت کارت لرل او ثابت هم شو او هغه باندې کورونا هم اخیستی و هغه هم په ثابت شولو. البته د څومره چې د حقانی د نتورک د مشر سراج الدین حقانی په اړه خبرې دي څومره چې زه په قطر کې پاتې شوی یم او د مذاکراتي بهیر مې نږدې ساتلی دی هغه هیڅکله قطر ته د مذاکراتو دپاره سفر نه و کړی.
د طالبانو پر چارو نظر لرونکی بل خبریال میرویس افغان وایي دا چې سراج الدین حقانی تر نړیوالو بندیزونو لاندې وو نو داسې فکر نه کوي چې هغه دې په دې توګه پر پاکستانی پاسپورت سفر کړی وي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا کیږي.
زه په دې باندې معلومات لرم چې سراج الدین حقانی او داغه د کورنۍ نور ګڼو غړو شناخت کارتونه لرل یعنی پیژند پاڼې لرلې پاکستانی، اما دا چې سفر یې کړی دی دا خبره تر ډېره پورې قابل د اعتماد نه ده. تر اوسه پورې له ما سره هیڅ داسې اسناد نشته چې سراج الدین حقانی دي دوهې ته سفر کړی وي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي.
طالبانو د 2013 کال له اکتوبر او د 2020 کال د فروری تر پایه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا سره خپل منځي خبري اترې کړې وې. په دې وخت کې طالبان هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل او هم په دوحه کې له امریکا سره په خبرو بوختو. پر طالبانو نظر لرونکي لیکوال او شنونکي نظر محمد مطمئن وایي په هغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره سراج الدین حقانی ځکه پاکستانی پاسپورت ضرورت نه درلود چې ټولو طالب مشرانو ته افغانستان خپل پاسپورتونه ورکړي.
توافق داسې شوی وو چې افغاني پاسپورتونه به مذاکراتي ټیم ته ورکول کیږي او دا د دوبۍ کنسلګری د افغانستان کنسلګری شو لامغې نه واخیستل سول او قطر ته ورورسېدل. مخکې له دې نه چې هغوی له قطر نه ووځي د قطر په میدان هوایی کې هغوی ته تسلیم سول.
طالبان چې کله په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنګېدل نو د افغان حکومت او امریکا په ګډون زیاتره نړیوالو تور پورې کاوه چې پاکستان هغوی ته پټنځایونه او مرسته ورکوي خو پاکستان به تل داره دوله. د سیاسي او سیمیزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي حکومتونه چې وغواړي نو هغوی بیا بی پاسپورت هم خلک یوې او بلې خواته بیولای سي.
امریکا دا که پاکستان دی که نور ریاستونه دي دوی خو دوه مرخیزې لوبې کوي که نه په خولې یو وایي عمل کې پلا کوي. دا ویل چې د پسر پیسې وي نو دې څنګه نو خبر دا د پسر پیسې دي اوس هم ورباندې دي وزیر داخله دی په افغانستان نو دا خو دوه مرخیزې لوبې دي. دویمه خبر دا ده چې قطر کې یو خو رسمي مذاکرات وو چې هغه ټاکل شوي وفدونو کولو هیئتونو کولو خو بله خبره دا بل دا چې خلکو چې هغې شاوخوا کې به ناست وو د خبرو پکې کومک کولو نو هغې کې یقینا چې سراج حقانی خو مهم سړی دی د طالبانو په دې خپل حقانی شبکه خو بیا ځان ته یو خپل حیثیت دی په طالبانو کې دننه حکومتونه چې وغواړي ډېرې خبرې کولی شي نو پاسپورټونه سره هم بوتلی دي پاسپورټونه بغیر بوتلی دي.
افراسیاب خټک وویل د ده په فکر د سراج الدین حقانی د پاسپورټ موضوع د پاکستانی استخباراتو په خوښه د دې لپاره راپورته کړل شوی ده چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان طالبانو په بیا بیا غوښتنه کوي چې هلته د میشتو پاکستانیو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي خو د طالبانو حکومت وایي دوی هیڅ چاته نه اجازه ورکړي او نه یې ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
دا مشال ریډیو ده.
او تاسو اونیزه خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنه اسما ګلد.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم د کور بهر کار کوونکې خزې کایو خوا ټول ورځ د کار په ځایونه کې مصروفه وي نو بلخوا کور ته پراتلو بیا د کور کارونه او د ماشومان خیال ساتل هم ور په غاړه وی. د مشال ریډیو په نننی فیچر کې د هغه خزو حال درکو چې نوکری هم کوي او د کور کارونه هم. تر پای را سره اوسئ.
معشومان هم رویه لک لک چینج چې مما مونږ لا ټایم نه راتای کنه. کور والا رویه هم لک سخت شي. اکثر جو فیملی ممبرز چې دین وافي وای چې دا خواسي بهر سیل سپاټول زی دا سی رویه جواب استرګو کې انسان پوي شي کنه. دا ډیر زیات ګران ماحول شي.
دا د مردان د چمتار سیمه اوسیدونکو درسل ویخ کلنا زیبونه ساده چې د اوو بچو مور ده. د خپل علاقې تحصیل ممبر ده او دا چې د انجیوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو سره په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر ښېګڼې په غرض هم علیزلی کوي. زیب النساء مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې خدمت یې شوق او نوکری کول یې ضرورت دی، ځکه چې د خاون په ګټه وټۍ په دې ګرانۍ کې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي.
یو کمیونٹی کے زکار قوم نو التا ہم لکا فیمیل کمیونٹی کے یو کار کول یو سیشن ارینج کول یا دا سیزونا ډیر زیات گران شي. هغه رویه هم برداشت کولی غیتا خلک کوئی کنه پیغورونا او خبرې او الزامونا برداشت میو کو. زما چې کم 20 سال مخ کې سٹارټینګ وو، ای کی ډیر زیات دا سی پرابلمز وو. فیمیل پزان سخت تیر کی اغا کور هم کی او ماشومان هم مینیج کی کولک د خلکو رویه ویني او د خپل مهنت ویني خپل ځان باندې چې کوم سخت دي تیر کړی نو کله کله به حوصله شي. څنګه چې میل اپریشیټ کیږي اور ټول وای چې دا پورا بیڑا پسر چت کړی دا او کار کوي او دا سه هر څه سہولت ور کوي، نو دا فیمیل لپاره ولی خلک تاسو اعتراض کوي کنه. زه فیلډ کې ګرځم ما ته پته لګي او زه دې خبرو ډیر زیات نوټیس اخلم. هیزمن می بالکل ما سپورټ کوي، ما ته وای چې دا کار وکا او ته پته دی چې لکه دا ما سره هیلپ کوي کنه.
رضیا محسود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکې ده او سیمه کې د سماجی کارکونکې په حیث هم مشهوره ده، خو خلک یې له جنوبی وزیرستانه د یوې خبریالې په توګه پیژني. هغه په وروستو پاتې سیمو کې د زنانو د ښېګڼې لپاره کار کوي. جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او د دې ترڅنګ زم قبایلي ضلع له مودو راهسې د ناامنۍ ښکار دي او په دې علاقو کې د زنانو حقونو ته پوره پاملرنه نه کیږي. خو رضیا محسود وخت په وخت جنوبی وزیرستان بیلابیلو کلو ته ورځي، د زنانو سره خبرې کوي، سکولونو ته ورځي او د زده کوونکو جنکو ستونزې په ګوته کوي. او د دې ترڅنګ دا هم په دغه ټولنه کې د یوې کور ودانۍ په حیث ژوند کوي. د دغه هلو ځلو ترڅنګ رضیا محسود خپل کورنۍ ژوند سم تیروي. په اړه یې نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د کور د کارونو لپاره ورته وخت پیدا کول ګران وي.
فاونډیشن ه چلاو، زه مختلف ټریننګز هم ورکاو ایز ا ماسټر ټرینر او ور سره ز خپل میډیا کوریج دای اهم مه هزارې ستلای دای مو روح شوی دو د مو بچیون هدی اغه سکول تدریمی سهر خبر ادوش کلا تو بچیون و وړوی او ته بهر جابس کې میته ته لښ کی ټینشن وی خو د هر سمو مینج کول زکه چې مو خپل لایف ته یو مقصد ور کړای دی چې ز د خپل علاقې د پورا چار وک مشکلات ډیر زیات وی خو اغه ټول مشکلات مو په داسې مینج کول چې کی ما فادر انزلا دی اغه متاسف سپورٹ رکاولی کله د خپل پیرنټس چې دی هغه مت سپورٹ رکاولی ز کور ها مریج کاو پخپلا او بهر ها جسمره اکټیویټیز دی هغه ها کاو او یقینا چې دا غا ډیر مشکله چار وی دی ورکې چې کی مې وی مې نوې کی مې اسې غوی چې دی چارې کوي هغه د پورا دا مشکله چار دو خو چې کله تا یو مقصد جوړ کې لایف تا بیا تو تا لیارې ها جوړی شي او هغه شی تو تا پسیبلیټی جوړی شي چې تا خپل چار کولای شي.
اخت ځینې خزی د کورنۍ امروزه خرچو کې د نارینه سره د مرستې کولو په غرض نوکری کوي، نو بلخوا داسې کورنۍ هم شته چې پخپل جنکو یې تعلیم کړ دی او رسته یې نوکری کول سرګنې د ځان لپاره فخر ګنی چې یو مثال یې د تخبی اته درش کلنه عزما ده. عزما هومیوپیتک ډاکټره ده او د خپل علاقې په یو غیر سرکاري د صحت په مرکز کې کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې نوکری د کورنۍ په مرسته کوي ځکه چې د سخرګنې د مرستې بغیر ورته ممکنه نه وه.
د ډاکټر موږ ته ډېر مسایل دي، هغه د جاب په لحاظ باندې دي، تګ راتګ کې دي، کافی مشکلات سره زموږ آمنه سامنا هم راځي او داسې کور ته هم چې مطلب آفټر ډیوټي موږ لاړ شو نو کور کې کارونه راته هم پراتی اور کور کې بچی چې دی نو سنبھالولی هغې تیاری هغې مدرسو ته لېږلی خو بیا هم زه ایز اے ورکنگ لیڈی زه خپل هر یو شی ښه طریقې سره مینټین ساتم اور کوشش میں دائی چی ہر زمانہ زما کور نیم خو خوشحالی خپل جاب کے مطور خلق رانا خو خوشحالی یام شکر الحمد للہ یو خا فیملی رالا اللہ را کڑے دا خا میں سپورٹ کئی اور خپل زان پارم خا برابر ٹائم ورکو خپل آؤٹنگ خپل جم دل ما یو ٹائم اس دی خپل لائف خپل بچی اور خپل زان چی دینو خا سٹ فٹ ساتم.
مردانا د بشری حقوقو فعال رفاقت پی بی مشال ریډیو ته وویل چې هغه زنانه چې د کور د اقتصاد لپاره نوکری ته ځي او د کور ضرورتونو پوره کولو کې غوره کردار لوبوي، ولی باوجود د دې دغه زنانه د ستونزو سره مخ وي ځکه چې د کورنۍ ځینې غړي په نوکری کولو اعتراض کوي او ځینې خلک ګڼي چې د نوکری په بانه د کور له کارونو ځان پټوي.
پخه دی د معاشری یو دین پروت دی، کدی خو ګوري د خاون سپورت کوي یا که خاون دی نو کرے لدی نو غلم سر وخت پاسی غلم جامع سی کول دی ناشته ول تیارول دی بیا خواخی لور کی بیا سخر لور کی بیا کور ټول صفا کی خو بیا مغه اس پچ خبر کی دی بیا مغه نظر انداز کی دی تشدد په سونه سونه کیس مری دام یو تشدد دی چیږي ته ګوریږي دا غی خبر ته وګ نګ دی هغه په پیسہ له سازه کې نشامل یا هو که خاون سره خبر کی غوتی ته خو ته ډیوټی کې اوراده استعمال راشی خدا غریب استری سومان راغلی سادری پسری هغه تک دینو چې څنګه هغه ستلی شي نو داسې داسلی شي کنه بیا چې هغه بار کومو دی هغه ته بیا په خپل اداره کې څومره مسائل لیست کوي او خود دا غیغه کار کوي ډیر خولین دی وته نو چې دا ګور دا ډیر خکار دی بیا کړی چټه مسله راشی نو هغه له چټیم په ډیره مشکل اور کوي د معاشري خلکو خبرې کوي دا نوکری کوي دا جاب لذي خو خدای خبر چې چته دی چې دا سکه یا چې دی بس کاری د معاشري نظر دی مونږ به الیکشن هم کوو مونږ به سیاست هم کوو مونږ به جاب هم کوو خو چې نه رخلي کنه نو دویم تیره چار هم پروا نه کوي دې معاشره کې سیاست دې هم کوي ډرایونګ دې هم کوي جاب دې هم کوي.
کلینیکل سایکولوجیست تانیا منیر مشال ریډیو ته وویل چې نوکر پیشه خزی اکثر د زیاتو کارونو د بوج له وجې په مکمله توګه آرام نه کړی شي چې اکثر یې نتیجه د ذهني ناروغو په صورت کې مخې ته راځي او دا چې که په وخت یې مخنیوی ونه کړل شي نو ممکنه ده چې منفي اثر یې په کورنۍ او پیشاورانه ژوند پرېوځي.
ورکنگ وومن سے دے اب کوٹ کارونم کے اور بار جاب ہم کے اور خلق و سرخادی مادیم کے جو کہ اسٹریس ہوئی اور کور بیرا شکور کارونوں کے ہر قسم کی دماغی زور اور بانی رازی التم پریشر اور بانی واچے ستا دا کار نے دے کرے بیرا شکور کے مت ہوئی ستا دا کارونوں کو تا دانوں کو اور بیا تا خلق و سرخادی مادیوں نے تو آگا دس خبر سا برداشت کی کئی 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 بے اب نبات آگا برداشت یو ٹائم کی ختم شی برداشت ختم شی اور بے آگ آگ بانی دماغی اثرات راشی اور بے دماغ بانی زور راشی بے خلق اس علیحدہ اس پاگل شوا دا پاگل نشوا زمو معاشی زمو دا خلق و خبر آگا دا سی دا سے وومن ٹپکار دے ہر ستا خپل ٹائم ورکی اور بالکل آرام ریلیکس زندگی گزار کر اگر آن نکولی شی بیا خپل ٹریٹمنٹ سٹارٹ یا سائیکولوجی تور شی بیا سائیکولوجی اف کاؤنسلنگ اوکے اور دسے اف دماغی سے کم بوجھ کے اگنا اف بوجھ کم کی
ډاکټر منهاز مجید مروت چې په خبر پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو په څانګه کې استاد ده مشال ریډیو ته ویل چې وی خزل لپاره چې بال بچدار هم وي د نارینه پرنګ روزګار کول یا امروزا د کور وتل اسان نه دي ولی بیا هم د پرمختللو په خاطر ضروری ده چې زنانه همت وکړي چې د خپل تعلیم او هنر د لارې نه یوازې د خپل کورنۍ چون ښه کولو کې لاس وکړي بلکې په ټولنه کې هم غوره کردار ادا کړي.
ښځه چې د کور نه بهر وزي نو هر چا دیان وي ورته چې دا ښځه روزانه د کور نه وزي نوکری دپاره وزي دی ته به دی نه ګوري چې د دې ضرورت دی یا د دې سب ضروریات به وي د کور چې هغه پوره کولو دپاره یا د مجبوری نه وزي یا د غواړي چې خپل تعلیم یې چې کړی دی هغې نه فایده والی خلق به یو قسم به جج کوي به هغه ښځه. بیا دا دی چې که ښځه کور نه وزي بهر نو د دې مقابله سړو سره وي. نن سبا ډېرو ځایونو کې ښځې چې تعلیم